سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي او سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه غور کې نامعلومه وسروالو دولس کسان وژل او څلور نور ټپین کړی دي د دایکوندي ولایت سیمیزو سرچینو چې نه غوښتنې وختل شي ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې دغه کسان نن مسپخین 2 بجې د غور دایکوندي ولایت په پوله کې د څلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي د سرچینې د معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکوندي ولایت سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو خو د دایکوندي د جوی مزار کلی یو بل چینه ازادي رادیو ته ویل چې د بریډ کې دولس تنه وشه شي چې پک نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لګول شو دي د غور د ثلاثه فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویل دي چې د جل شو ټپیان کر معلومات نه لري د کڑکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویل چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممنه د تریاکو کمښت خوراک هم کړی خو په افغانستان کې تولید شوی نشیتو کې د نړی بازارونو ته واردېږي په دغه راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شوی راغلی چې یو شمیر سوداګر د نشیتو کو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمیر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندولو لپاره د طالبانو اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړي توګه د کورنیو خزی ډیر اغزمنی کړی دي د راپور مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشت راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې د کرکې د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندنې په برخه کې ډیر تمرکز وکړي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مړونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي دغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره بل نږدې کینی او د دوړو خو وستونې به هواروي نو موري د چاشمه پورس په خبر کې وی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پاوسته پیښری ول چې ما پرېږدي افغانستان ته پلاوی ولګم افغانستان زموږ مسایه دی موږ وجبل ورو وګدا پوله لرو پرېږدي چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروا نه لري تر دې دی د سپتمبر پاتما اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې وی چې لاغي ورسته له وساتون رئیس بيدرک او تماس ورسره نه نیول کېده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيزایشي فلسطینیان پکې پناه اخیستي به واسوشیټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو په والي لیکلي چې پرون ورځ په دغه وایي بریډ کې 13 تنه وشل شوې دي د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسله والی ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نخه کړی دی او ورسې خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولې
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي
کابل کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حل کلای کوي او چمتو دي چې خپل هوټلونو کې د افغاني تازه میوې وکاروي
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی
لا کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شو چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هېواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم اکرم په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د روان سپتمبر میاشتې په 9 په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12 په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي جبللې ویلې دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چاره پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دې د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20 به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د تیر اګست میاشتې په 9 په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیونه ډېر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل، د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډېر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندي 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچه خپل مرسته د کال لومړی سخه کمی کړ. د روان 2023 میلادي کال تر نیمه پورې موږ یوازې په دې توانې دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو، او په ورته وخت کې 12 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نه خوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې لا 950,000 څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل، دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مختوړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 12 خپور شو، پکې راغلي چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او له مرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډېر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوه د شکایت تر څنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به یې ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسېدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل، کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو دا ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي،
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولی دي، خو بدبختانه په دې کې ډېر مشکلات دي. یاغ دی نور دلینی نور مشکلات دي، مسلمي مشکلاتونه ډېرې. نو په دې کې باید له خلکو سره کومک وشي او موږ غواړو له حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلي وو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې، خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له یو امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو، که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده، خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هېوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرغړون کو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
اسلامي امارات رهبری افریقا په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. دمو په اساس باندې مګنش پرووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه مخه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کله کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي مڼې خوښي خربوزه خوښي نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې او په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي یو غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه او ټول افغانان یې خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
موږ د دغې اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستی کېده په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوه لپاره څومره زیار وستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپلو هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوه په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغوی ته هم سپارښتنه ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوې موجوده خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا په دې معنی نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي. نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل. خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي. خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندیو د اسرائیلو په برید کې اتلس تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا د برید پر یوې خوندي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصیل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو ښوونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی ښوونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید د ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا پنځم ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 18 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په دوه هوایی بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نور غړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پای لپاره توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکی وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور پرمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر وسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر وسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو له فعالیت پیل سره سلګون لزګون کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلوي کاله مخکې پټه بدریدلې او 18 میلیون افغانۍ په لګښت سره پیل شوې. نور جزئیات په راپور کې.
د ماشينونو تر څو کولونو وروسته یو ځل بیا چالانېږي. داسې حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالېدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکوونکي دی وایي
زه ډېر خوشحاله یم. تقریبا موږ وسلته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په اله چې تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو کفلا کول. اوس ماشینان په اله دي، شمیره جوړوو، پتلان جوړوو او سان جوړوو، داسې تر څنګ غالۍ داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خودلی په کار لګیا یو. الحمدلله موږ ته د کار مزمه ډېره برابره ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله دلی په کار اخته یو. الحمدلله په دلی په خپل ملک مو ته خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغو فابریکو مسولین وایي د دغو فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغو ماشینونو په مرسته دوی له وطني پنبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صادر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټنه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 6,000 ټنه پمبه
د کال څخه دلته مصرفيږي د کال څخه دلته موږ د دغه پنبه څخه چټول ماشينونه پالسي 30 میلیونه متر ټکر مستولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر مستولید کړی دي او شاوخوا د 50 یا 50 قسمه دلته تار تولیدیږي چې په اوسه 50 قسمه اوس جوړ شوی دي ټول ماشينان ترمیم دي څلور سو مشنان وسپال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو کتلای شئ ټول هر وخت تورتلای شئ
د نخی ترڅنګ پشمی نساجی فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي د پشمی فابریکې مسولین او کارکونکو وایي چې د څلور شپېته ماشینونو په فعالیت سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمی نساجی فابریکې یو کارکونکی وای د کال په اردو کې د زر ټنه وړوی په پروسیسره 1 میلیون متر ټوکر تولیدولای شي
پشمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بل لاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړی څخه چې اکریل نومیږي دغه څخه موږ پکې استفاده کوو نو موږ د خپل حیواني وړی څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالی په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسی کمپنی لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورونی جګړو پر مهال یې فعالیتونه درېدلي وو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر اوسیدونکو دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وايي طالبان د مخ کې اعلان کړی و چې د دوشنبه او چهارشنبه پورې به خزو ته دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کیږي نور جزئیات راپور کړي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه مېرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی زی او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
که جایز که ما دوست دارم اونجا
زما حق زای خوکیگی آرام زایده خوزو تا در منز کولو لپاره بل زای نشتا حال تا کولی شولار شولو منز اکلو تو زره ما وقوکتل چه ولارشم خوب المای وکل پری نخودم چه دنه نولارشم مخی چکو ممانات و پدیر اوز روزاریو بای اجازه ور کولا خویو تا مده وروستا مپام شو چه با بش پر دول ترل شوی لساتون کوم چې پوښتنه وکړه اجازه د چولا شو ویل نه اجازه نشته
بسته شده امر هم دغه امکانش نیست که بری داخل
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمیر مېرمنې حمید آکوي چې بلخ ولایت ته سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته نه نوځي خو اجازه یې نه دا ورکړې له دوی څخه دوه مېرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روزې شریف ته ننوځو خو اجازه یې رانه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته ووایاست مسافر یو خای اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلي یو او موږ غواړو چې روزې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډیر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه رانه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه رانه کړه موږ ته یې وویل چې بیرته ولاړ شئ
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول تر ټولو لوی مراسم هم همدلته ترسره کېدل. ومغوښتل په مزار شریف ښار کې روزې ته د ښځو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمه ییزو طالب چارواکو نظر واخلو، خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی ذبیح الله نورانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په بلخ ولایت کې د ښځو پر مخ د روزې یا سخي زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د ښځو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ یې تازه د ښځو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونه دویمه برخه کې درته د ازادي واوریدونکو خبرونه هم لرخو. تر هغې مخکې خبرونه